السلام علیکم د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو دی وروستۍ خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صاپی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د اروپایي ټولنې استازی وایي چې د طالبانو له لورې د سولې خبرو ته خوشبيني شته. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي د سولې پروسه پیچلې ده، خو په دې برخه کې د طالبانو چپ پات کېدل سولې ته هیله منتیا ښیي. نن د الجزایر یوه نظامي الوتکه لوېدلې او پکې 255 مسافر وژل شوي دي، او د امریکا ولسمشر پر سوریه د توغندیو د حملې خبرداری ورکړی. بشپړه خبرونه. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي د سولې پروسه پیچلې ده، خو په دې برخه کې د طالبانو چپ پات کېدل دوی سولې ته هیله من کړي دي. پیری مایودون د چهارشنبه په ورځ کابل کې افغان فرهنګ د سولې فرهنګ دی په نامه د سولې د ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې دا چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلي، دوی یې په اړه اندېښنه نه لري. ښاغلی پیری مایودون وویل
The absence of response by the Taliban is not
دایوی د سولې غشتنې ته د طالبانو د عکس العمل نشټوالی د تردید په معنا نه دی. شاید په دې معنی چې په خپل کې سره اور باندې بحث کوي چې د سولې دغه پلان ته څه ډول ځواب وایي، نو موږ د ځواب د نشټوالی په اړه دومره اندېښنه نه لرو. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد هم د یاد ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د سولې د وړاندیز په اړه مشورې رواني او شای په مناسب وخت کې مثبت ځواب ورکړي. د نیوزیلند لوی څارنوال ډیوډ پارکر نن اعلان وکړ چې د هیواد حکومت یې په افغانستان کې په هغو نظامي عملیاتو کې د ملکیانو د وژل کېدو ارزونه کوي چې په 2010 کال کې د نیوزیلند ځواکونو برخه پکښې لرله. رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې د نیوزیلند حکومت په بغلان ولایت کې د دې هیواد د هغو نظامي عملیاتو ارزونه کوي چې پکښې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. په 2010 کال کې د دغو عملیاتو په اړه هغه مهال د نیوزیلند په خلکو کې دا موضوع تودا سوه چې دوو خبریالانو په خپل کتاب کې ادعا وکړه چې د امریکایي نیوزیلند او افغان نظامی عملیاتو په نتیجه کې د افغانستان په شمال کې شپږ ملکیان وژل شوي او لسګونو نور ټپیان شوي وو. د ناټو په مشرۍ نړیوال امنیتي ځواکونو هغه مهال د دې پیښې په اړه پلټنې کړې وې او ویلي وو چې ملکي تلفات شایي د وسلو په سیستم کې د احتمالي خرابې له کبله رامنځته شوي وي. نن د الجزایر یوه نظامي الوتکه لوېدلې او پکښې 255 مسافر وژل شوي دي. په وژل شوي کې 10 تنه د عملي غړي شامل دي. د الجزایر د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغه الوتکه کې نظامي پرسونل او د ځینو د کورنۍ غړي سپاره وو چې نن د الجزایر بوفریق هوایي ډګر ته نږدې ولوېده. په وژل شوي کې د پولیساریو جبهې 26 غړي هم شامل دي چې د لویدیځې سهارا لپاره له مراکش خپلواکي غواړي. الجزایر د دغو چلغښتونکو ملاتړ کوي. د تلویزیونی راپور له مخې د پیښې له ځایه دود پورته کیږي. د الجزایر دولتي خبري اژانس ویلي چې دغه نظامي ترانسپورت الوتکه وروسته څو شیبې له پورته کېدو ولوېده. د پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم سوی. د امریکا ولسمشر پر سوریه د توغندیو د حملې خبرداری ورکړی. ډونالډ ترامپ وایي روسیې چمتو سه ځکه توغندي به در روان وي. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی ته باید په غازو د وژونکو حیوان ملګرتیا ونه کړې چې خپل خلک وژني او له دې کاره خوند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند له امریکا وغوښتل چې په سوریه کې د توغندیو حملې نه کوي. دیمیترو پسکوف وویل چې دا داسې حملې شایي په منځني ختیځ کې بې ثباتي رامنځته کړي. ده وویل لکه مخکې موږ هیله لرو چې ټول لوري له نورو اقداماتو ډډه وکړي. لومړی هغه اقدامات چې د پارېدو لامل یې غیر حقیقي دی، او بل دا چې په سیمه کې له مخکې ګډوډ وضعیت نور هم خرابوي. په عکس العمل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا وویل چې امریکا باید د یوه مشروع حکومت پر ځای تروریستان په نقشه کړي. امریکا او یو شمیر متحدانو یې پر دې غور کاوه چې آیا د کیمیاوي حملو په عکس العمل کې پر سوریه حملې وکړي کنه. طبي ادارو ویلي چې د اپریل په 10 په دوما کې کیمیاوي حملې ګڼ شمیر کسان وژل. او د روسیې په ختیځ ښار خاباروفسک یو هلیکوپتر لویدلی او شپږ کسان پکښې مړ سوي دي. د خاباروفسک کرای سیمه ییز حکومت وویل چې MIAT هلیکوپتر د ځایي هوایي شرکت فوتوسک لخوا اداره کېده او نن لویدلی دی. په وینا یې په هلیکوپتر کې سپاره ټول شپږ مسافر مړه سوي دي. پلټونکي کمیټې د دې پېښې په احتمالي لاملونو کې خراب موسم او تخنیکي ستونزه یاده کړې ده. ځایي چارواکو سبا د اپریل 2 د ځایي چارواکو سبا د ماتم ورځ اعلان کړې ده. د خبرونو پای.
ملالی بشیر وچې د افغانستان او نړۍ خبرونه در واورول. وړاندې په دې خبري مجله کې
We have precisely suggested that the Taliban
دا په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي دي چې د سولې وړاندیزونو ته د طالبانو له لوري د منفي ځواب نه ورکول د خوشبینۍ وړ بولي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي طالبان دې د سولې وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي.
که بیا د افغانستان حکومت نه مانه موږ به حکومت د افغانستان ملامت په دې کې وګڼو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې په صورت کې طالبانو ته اسانتیاوې برابروي. د سوداګرۍ وزارت غلام خان بندر د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ لپاره مهم بولي.
کچیر تاسو د خلشي زموږ راکواسا د کرسي د اغارې پر عام پیوړې کیږي.
د امریکا ولسمشر یو ار بیا وویل په سوریه کې به ځوابي برید وکړي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې له ازادي راډیو واوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي دا چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی دوی په اړه اندېښنه نه لري. پیری مایو دون د چهارشنبې په ورځ یعنې نن په کابل کې د افغانستان فرهنګ د سولې فرهنګ دی په نامه د سولې د دیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته وویل د سولې پروسه پیچلې ده خو په دې برخه کې د طالبانو چوپ پاتې کېدل دوی سولې ته هیله مند کړي دي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر
په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر وایي تر دې دمه د افغان حکومت د سولې وړاندیز په اړه د طالبانو چوپ پاتې کېدل د مثبت تحرک د پیل معنی ورکوي. پیری مایدون وایي اروپایي ټولنه هڅه کوي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د بېلابېلو قشرونو ترمنځ د تفاهم زمینه برابره شي څو د ستونزو حل ته معقوله لار وموندل شي. ښاغلي مایدون چې د چهارشنبې په ورځې په کابل کې د افغانستان فرهنګ د سولې فرهنګ دی په نامه د سولې د ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل سولې وروسته هڅو هیله من کړی دی.
وی هاف پریسایزلی سجستد that the Taliban should seriously consider
دوی موږ په دې ټینګار کړی چې طالبان باید د افغان حکومت د سولې وړاندیز جدي ونیسي او زه باید دا ووایم چې په دې اړه د طالبانو له لوري د ځواب نه موجودیت د رد په معنا نشي کېدی او دا معنا هم ورکولای شي چې خای دوی د ځواب لپاره په خپلو کې سلام مشورې کوي او موږ د دوی د نه ځواب په اړه دومره اندېښنه هم نه لرو. د اروپای ټولنې سفیر د افغانستان فرهنګ د سولې فرهنګ دی په نامه د سولې ډیالوګ ته بیا په خپلو خبرو کې ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره په افغانستان کې داسې چاپیریال چې د ټولو نظریات ته پکې ترناوی وشي باید رامنځته شي. د افغانستان فرهنګ د سولې فرهنګ د ډیالوګ په کابل کې اروپایي ټولنې له لوري رابلل شوی و. دغه ډیالوګ ته د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد شفیق ګلاغا شیرزي بیا د یوې داسې بې طرفه شورا د رامنځته کېدو خبره وکړه چې په باور یې کولی شي د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ خو طالبانو تر اوسه په دې اړه نه هم د رد او نه د تایید ځواب ورکړی. له دې ټولو سره سره د سولې علي شورا غړي عبدالحکیم مجاهد بیا د یار ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ مشورې روانې دي.
تر اوسه پورې د طالبانو اسلامي تحریک مشرتابو په دې باندې مشورې کوي او کیدای شي په یو مناسب وخت کې یو مثبت جواب د دغه وړاندیز په حق باندې رامنځته شي. د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده د افغانستان ملت له دې جګړې نه ځورېږي موږ به هیله لرو چې ډېر ژر وکولی شي د طالبان اسلامي تحریک د افغانستان د حکومت همدغه پیشنهاد ته ځواب وایي.
د خغلی مجاهد خبره د سولې علي شورا د سولې په ټینګښت کې د اروپאי ټولنې په ګډون د ټولو بهرنوی او کورنوی اړخونو له هڅو هر کله کوي، خو افغانان باید د سولې لپاره ټول په یو واحد دریس کې ودرېږي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د سولې وړاندیزونو ته نه مثبت او نه هم منفي ځواب ویلې دی. د اروپایي ټولنې د استازي په ګډون یو شمېر چارواکي او نظر خواندان هیله لري چې دا به مثبته نښه وي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي که د دولت وسلوال مخالفان سولې ته حاضر شي اسانتیاوې به ورته برابرې کړي، خو که جګړه د حل غوره لار بولي په وړاندې به یې کلکه مبارزه وکوي. د دغه وزارت د ویاند د دفتر سرپرست محمد رادمنش آزادی رادیو ته ویل افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې بریالي دي. د دې موضوع نور جزئیات در رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د هغو سرګندونو په خبرګون کې چې ویلي دي په جګړه کې کلونه تجربه لري او کولای سي جګړه پر مخ یوسي، وایي چې حکومت د سولې دروازې خلاصې کړي خو که څوک جګړې ته ترجیح ورکوي چمتو دي ورسره وجنګیږي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وسلوال مخالفان سوله کوي چمتو دي چې اسانتیاوي ورته برابرې کړي.
هغه کسان چې جنگ کوي رښتیا هم د جنگ په مقابل کې د مونږ اخبرګون دی چې د خپل خلکو نه، د خپل وطن نه، د خپل جغرافیا نه باید دفاع وکړو. دا د ملي اردو رسالت دی. نو هر چا چې جنگ نه کوي مونږ د هغوی تحرکاتو ته د صلح په باره کې مونږ استقبال وو.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي دوی په افغانستان کې له کلونو راهیسې جنګي تجربې زده کړې لسیزې څه چې پیړۍ هم پرې جنګېدای سي. ذبیح الله مجاهد د افغان حکومت له لورې دوی ته د سولې په اړه له وروستي وړاندیز د پوښتنې په ځواب کې له څه ویلو ډډه کړې، خو یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې دوی د سولې په اړه له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې فبروري په میاشت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل په روسیې په دویم کانفرانس کې وسلوالو طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا د حکومت له لوري د سولې په وړاندیز ټینګار کوي. د دغه شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل دغه وړاندیزونه د افغان حکومت نه بلکې د ټولو افغان ولس وړاندیزونه دي، نو ځکه طالبانو ته پکار ده چې مثبت ځواب ورته ووایي.
چې که چیرې هغوی افغان ده او په خپله تصمیم نیسي، خو راشي د دې خلکو غږ چې هغه د سولې پیشنهاد ده هغوی ته لبیک ووایي او ژر تر ژره دولت سره د مذاکرات د پیل کېدلو لپاره تصمیم ونیسي.
بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي تجربو ثابته کړې چې جګړه د حل لاره نه ده بلکې د ستونزو د حل یوازنۍ لاره د سولې خبرې دي. د دغه جرګې غړي صالح محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تاریخ نو خاص کرد امریکانه نظر چې په جنگ باندې د ملک نور هم ته وای راځي خبردار چې هغه ملکونه چې اوس په جنگ کې داخل دي هغه سره مستقیما خبره وکړي د افغانستان د اوسنۍ کشالې د حل لپاره د شریک حل لار پیدا کړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د طرحې له وړاندې کولو وروسته هڅې ډېرې کړې چې له هر ممکن لارې طالبان د خبرو اترو میسته راکاږي.
په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو یو ویان ویلي دي چې افغان حکومت له یوې خوا د سولې وړاندیزونه کوي او له بلې خوا جګړه پر مخ بیایي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په هیواد کې د نصرت په نوم وروستي پیل شوي عملیات د دې سبب شوي چې د جګړو په لیکو کې پر وسلوالو طالبانو فشار راشي. د سیاسي چارو له افغان کارپوه ودیر صافي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ورڅخه کړې چې د وسلوالو طالبانو د ویان وروستۍ څرګندونه یو ډول سولې ته تمایل نشي.
کدی سولې ته تمایل خودلای وای نو دوی به دا نه ویلي چې افغانستان حکومت غواړي وو نه غواړي وو وای جنگ کوو. هغه کار خو دوی هم کوي. هر څوک چې جګړه مار دي دوی وای چې مونږه جګړې ته ادامه ورکوو لپاره د دې چې که څوک په جګړه کې برلاسی وي هغه کېدلی شي چې مذاکراتو کې امتیاز واخلي. تر اوسه پورې خو پالیسی د طالبانو د متاسفانه د پاکستان په هدایت باندې همدغسې یوه خبر ده. که دا خبره نه وي نو مهرباني دې وکړي دوی د خپله هغه لیوالتیا د
د سولې لپاره په واقعي صورت سره وکړي. که بیا د افغانستان حکومت نه منه، موږ به حکومت د افغانستان ملامت په دې کې وګڼو، نه طالبان.
وسله والو طالبانو وروسته له هغې دغه څرګندونې کړې دي چې د افغانستان دفاع وزارت په ټول افغانستان کې د نصرت په نوم باندې د وسله والو طالبانو په ضد باندې عملیات پیل کړي دي. فکر نه کوئ چې دغه عملیات بالاخره د دې باعث شول چې په وسله والو طالبانو باندې یو ډول فشار راشي، خصوصا د جګړو په لیکو کې؟
زه فکر کوم چې دا عملیات کنه نو طالبان نو دا خبره هم نه کوله، ول چې خپل ځان ضعیف ویني نو ځکه وزي دا خبره کوي چې دا باید دا عملیاتونه کیو، دا کارونه کیو، دا داسېونه کیو، دا غسېونه کی. نو که طالبان رښتیا هم سولې ته لیواله وي او سوله غواړي چې خپل وطن ته او خلکو ته، افغانستان خلکو ته راولي او عملي کی، دوی دې عملا ثابت کی چې موږ سوله غوښتونکي یو او سوله غواړو، چې پس له هغې بیا د افغانستان حکومت د سولې لپاره تجویز ونیسي جګړه پاتې.
د وروستۍ پوښتنې په توګه استاد، په داسې حال کې چې افغان حکومت هم د سولې وړاندیز کوي، وسله وال طالبان هم تازه وایي چې حکومت باید جنګ ودروي په شکل د اشکالو دا خبره کوي، څه فکر کوئ چې اوس نو د جنګ د دوام په برخه کې څوک چا ته د ملامتیا ګوته نیول کېدلی شي یا څوک ملامته کېدی شي؟
د جنګ د دوام په قسمت کې باید چې طالبان دا مسله اومنی که جګړه منکو نه افغانستان او یا د افغانستان حکومت، او که فرضاً د افغانستان حکومت کوي موږ سوله وغواړو او دې جګړې ته ادامه ورکړي، واضح خبر ده چې جهان به د افغانستان حکومت په دې کې ملامت کړي او رابه ولي په هغه میز کې چې طالبان حضرت ښودلی چې مذاکراتو ته موږ حاضر یو، که حکومت د افغانستان حاضر نه شي نو دا به یو جګجلبه حکومت وي او پړاوه په طالبانو باندې نه وي. اما عملا دې دا وکړي، تر اوسه پورې کلونه تیر شول چې د افغانستان یو حکومت بل حکومت د کردینه نیولې، تر اوسه پورې د سولې نارې وهي، یو طالب هم دا نه دي ویلي چې تاسې جګړه بس کوي، موږ هم بس رهو، راځئ بیا سوله کوو. دا ټول پاکستان غږیږي او خارجان غږیږي، نه خپله طالبان.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو پوهان ودیر ساپیو چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی له غلام خان بندره معیاري او غیر سیاسي استفاده کیدی شي، د افغانستان او پاکستان په اقتصاد او سوداګرۍ کې مهم رول ولوبوي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر نسبت کراچۍ ته د افغانستان له نورو بندرونو نږدې دی. په دې موضوع یوسف خان زادران تفصیل وړاندې کوي.
یوه ورځ وروسته له هغې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د غلام خان بندر د غیر سیاسي کېدو غوښتنه وکړه، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له دغه بندر څخه په ښې اقتصادي استفادې سره کېدی شي له پاکستان سره صادرات او واردات زیات شي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر د دواړو هېوادونو د خلکو او سوداګرو لپاره د پام وړ اقتصادي اهمیت لري.
زموک را کاوتا د کرسی د اغاری سره عام پیوړی کیږي، د کرسی غاری ته کوم چې می پرتی دی ولایتونه دي، دوی هم حاصل کیږي چې پنګونه ډیره وکي. موږ د دې طرفدار یو چې د بندر پران سلسی زموک وختن د افغان حکومت او د پاکستان حکومت څخه دا دي چې ډیر تفصیلات ایجاد کړي.
غلام خان بندر لشاوخه څلور کلونو وروسته تیره میاشت بیرته پرانستل شو، خو افغان حکومت په بندر کې د تاسیساتو د بیا رغونې په هدف یاد بندر وتاړو. غلام خان بندر د پاکستان کراچۍ بندر ته د تورخم او سپین بولدک د بندرونو په پرتله له 200 کیلومتره په لنډ واټن کې پروت دی، خو تل د افغان سوداګرو یو شکایت دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي اختلافاتو او ناندریو د دغه بندر په فعالیتونو او سوداګرۍ ناوړه سیوری غوړولی او حتی ځینې وخت یې د تړل کېدو لامل هم ګرځېدلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ولایت ته په خپل ورسي سفر کې د غلام خان بندر په غیر سیاسي کې دوه ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې تر هغه چې دغه بندر غیر سیاسي نشي پراختیا یې بې ګټې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپو تاج محمد اکبر وایي له غلام خان بندر څخه سمه استفاده کولی کولی شي د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری او ترانزیت کې د پام وړ پرمختګ راولي.
موضوع د مصارف یا قیمت تمام شد در یه دی موضوعات مهم موضوعات با تجارت او عرضا و تقاضا کده او با ارتباط تولید در با ارتباط استخدام در یعنی کارموندن در از صادرات زیادی هم واردات چه لازم دی دی تولید کشه پورتکیگی
که څام د تیرو کلونو په پرتله له پاکستان څخه افغانستان ته په وارداتو کې کموالی راغلی، خو افغان چارواکي وایي اوس هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پام وړ سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي. بلخوا د افغانستان د مالیې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی وایي له دولتي بنسټونو جوړ یو پلاوی کار کوي چې د غلام خان بندر معیاري جوړ او په دغه بندر کې د خدماتو لازم تجهیزات ځای پر ځای کړي.
په همدې حال کې افغان چارواکي ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې چارې به په افغانستان کې له ټاکل شوي مهالویش سره سمې پر مخ بیوړل شي. افغان چارواکو دا ډاډ وروسته له دې ورکړ چې ترکمنستان هیله ښکاره کړه چې افغانستان به له پروګرام سره سم خپلې چارې پر مخ بوزي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت په افغان خاوره کې د ټاپي پروژې د کارونو په اړه د ترکمنستان هغه اندېښنه پر ځای نه ګڼي چې ویلي دی په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه سست روان دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د یادې پروژې پروګرامونه په منظمه توګه د پلي کېدو په حال کې دي.
دا واضح بالکل مونږ راته وو د ګلاري په بنیاد پر مخ روانه ده. په مقابل کې خنډونه نشته. هغه یو هغه تخنیکی برخه ده لکه د کیچینګ ده یا میپینګ ده یا نقشه ده یا هغه د ځمکو مسله ده. هغه ټول موارد په پام کې دي او هغه د ګلاري په بنیاد باندې عمل کیږي.
خاغلی مطفی وویل دا د څلورو هیوادونو ترمنځ یوه مهمه ګډه اقتصادي پروژه ده او د چارو په سارولو کې څلور واړه هیوادونه ونډه لري. په تازه شپو ورځو کې د ترکمنستان چارواکو هیله ښودلې چې د افغانستان په خاوره کې باید د ټاپي د پروژې چارې له ټاکلي پروګرام سره سمې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان لخوا له شوو ژمنو سره سمې پلې شي. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د یادې پروژې د پلي کولو لپاره د هیواد د امنیتي ارګانونو په ګډون څو وزارتونه ګمارل شوي چې په دې برخه کې هڅې تیزې کړي. د ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هندوستان ته لیږدوي. د دغه پروژې نلیکه له ترکمنستان تر هندوستان پورې سکم 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 818 کیلومتره د افغانستان د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. په افغانستان کې یاده پروژه د روان میلادي کال د فبروري په 23مه د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هندوستان د ولسمشر د مرستیال لخوا د هرات ولایت په تورغونډۍ بندر کې پرانستل شوه. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي د ټاپي د پروژې د چارو د نظارت لپاره د ترکمنستاني متخصصینو یو ځانګړی دفتر فعال شوی چې په دې برخه کې د پرمختګونو راپور په منظمه توګه په پروژه کې شاملو هیوادونو ته ورکوي.
په دو اقتصادو راپورونو کې مو واورېدل چې له یوې خوا د غلام خان بندر جوړ شوی دی او آماده دی او له بلې خوا د ټاپي په پروژې کار روان دی. خو له دې سره سره د آسیا پراختیایي بانک یوه نوې څیړنه ښیي چې د افغانستان اقتصاد کمه وده کړې او په راتلونکو دو کلونو کې هم د پرمختګ ډیر چانس نه لري. د دغه بانک په موندنو کې راغلي د امنیتي او سیاسي ستونزو له کبله تیر میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده 2.5% وه او دا حالت تر 2 نورو کلونو هم دوام کوي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
سیاسي او امنیتي ستونزې هغه ستر خنډونه یادیږي چې د آسیا د پراختیایي بانک د موندنو له مخې د افغانستان په اقتصادي وده یې ناوړه اغیز کړی دی. د دغه بانک موندنې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي ودې د پام وړ څه پرمختګ نه درلود. د آسیا پراختیایي بانک وړاندوینه کوي چې د سیاسي ستونزو دوام په 2018 او 2019 میلادي کلونو کې ټاکل شوي انتخابات او وچکالي چې د دغه هیواد په تولیداتو او محصولاتو خپل اغیز لري هغه عوامل دي چې د افغانستان په اقتصادي ودې به منفي اغیز وکړي. د آسیا پراختیا ای بانک یو څیړونکی ډیوډ دانیل د دغه څیړنې د موندنو په اړه وایي
Our forecast for 2018-2019 is that growth will remain flat.
دی وی یو هغه لامل چې په 2 نورو کلونو کې به هم موږ اقتصادي وده ونه لرو هماغه سیاسي ستونزې دي چې ډېر زیات منفي اغیز لري. په 2018 میلادي کال کې دورم تر ټولو په لوړه کچه کې وو او وړاندېنه داسې کېږي چې دا وضعیت 2 نور کاله هم په همدې ډول پاتې کېږي. د دغه بانک د موندنو یوه برخه ښیي چې د ناخالصو تولیداتو وده د وړم کال په پرتله په 2018 میلادي کال کې له 2.4% څخه یوازې 2.5% ته لوړه شوې ده. په همدې ډول په 2018 میلادي کال کې د افغانستان کورنی عواید 2.3 میلیارده ډالره ښودل شوي چې د 2018 کال په پرتله 11.2% ډیروالی ښیي چې داسې بانک په وینا د پام وړ ډیروالی نه دی. دا بانک ټینګار کوي چې افغانستان به په دوه راتلونکو کلونو کې هم له سیاسي کړکیچونو تیریږي او د نړیوالو کومکونو کمیدل به هم د دغه هیواد اقتصادي وده او سوداګري لا کمزوري کړي. خو د سی بانک د غونډخنو اقتصادي ودې د پرمختګ ادعا پاړه د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زئی داسې ځواب وایي:
2013 نولسم او مخکې کلونه به د اقتصاد له ادرسه د مالی وضعیت له ادرسه د افغانستان لپاره به بهترین کلونه وي، ځکه چې لیوی خو به زمونږ د ملي عوایدو ګراف لکه څرنګه چې په تیرو دریو کلونو کې پورته تللی دا به همداسې پورته ځي. اقتصادي رشد په برخه کې به مونږ مثبت پایله ولرو.
د مالیه وزارت وایي افغانستان هغه هدفونه پوره کړي چې نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق ورته ټاکلي دي او په راتلونکو کلونو کې به هم لا ډېر اقتصادي پرمختګونه ولري. د آسیا پراختیایي بانک بیا وړاندیز کوي چې له اقتصادي کړکېچ څخه د وتلو لپاره باید افغان حکومت د پانګونې لپاره لیوالتیا، د بنسټیزو پروژو عملي کېدو ته د زمینې برابرول، د نړۍ د مرستو جلب او جذب او سیمه ییز اتصال ته ډېر پام وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر یو وار بیا روسیې ته خبرداری ورکړ چې په سوریه کې د امریکا د توغندو حملې ته تیار شي. ترامپ د سوریه رژیم داسې ځناور بلل چې د ده په وینا د خپلو خلکو له وژلو خوند اخلي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ څو شېبې مخکې پر ټویټر ولیکل روسیه تیاره سه، ځکه میزایل به درواخوځیږي. ټرمپ روسیه ته په دغه ټویټ کې لیکلي: تاسو باید له داسې ځناور سره چې په ګاز قتلونه کوي او د خپلو خلکو له وژلو خوند اخلي ملګرتیا نه وای کړې. د امریکا متحد ایالات او یو شمېر متحدان یې اوس پر دې غور کوي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو پر موازی حمله وکړي. د طبي مرستو ادارو په وروستیو کې وویل چې د شنبې په ورځ د بشار الاسد ځواکونو د ختیځې غوطې په دوما سیمه کې د مخالفانو پر مرکزونو د کیمیاوي ګاز حمله کړې ده. په حمله کې د دوما زیات اوسیدونکي وژل شوي دي. خو په دې اړه چې امریکا او متحدان به یې په سوریه کې د رژیم پر ځواکونو پوځي حمله وکړي، د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته ویلي: په دې اړه چې که هلته حمله وسي، زموږ توقع دا ده چې ټولې خواوې باید دا په پام کې ونیسي چې اول دوی داسې ګام پورته نه کړي چې تحریک سوی وي، دوهم په سیمه کې نازک حالت لا بې ثباته کولای سي. پیسکوف په لبنان کې د روسیې د سفیر د پرونیو خبرو په اړه په مستقیم ډول له تبصرې ډډه وکړه. په لبنان کې د روسیې سفیر پرون ویلي و چې هر راکټ به چې د سوریې پر لور توغول کیږي شنډ سي او د راکټ ویشتونکي دستګاوې به وویشتل سي. پیسکوف همداراز پر دوما سیمه د بشار الاسد د ځواکونو له لورې د کیمیایي ګاز د حملې په اړه له رپورټونو سره د خپل حکومت پر مخالفت ټینګار وکړ او ویل چې د پیښې په اړه باید له احساساتو پرته بې پرې څېړنې وشي. دوما دمشق ته نږدې وروستۍ سیمه ده چې د بشار الاسد د مخالفینو په لاس کې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل: تاریخ به دا ثبت کړي چې پر دې ورځ روسیې د سوریې د وګړو د ژوند پر ځای روسیه د یوې هیولا پر خوا سوه. په امنیت شورا کې پرون هغه طرحه رد سوه چې د روسیې له لوري جوړه سوې وه او هدف یې په دوما کې د وروستۍ حملې په اړه د څېړنو څرنګوالی و. نیکی هیلی په دې اړه وویل: د روسیې طرحه د روسیې حکومت ته واک ورکوي چې څېړونکي انتخاب کړي او بیا د څېړنو پایلې هم وارزوي. په دې کې د خپلواکۍ او استقلالیت هیڅ اثر نشته. امریکا د څېړونکو انتخاب نه غواړي، نو روسیه هم باید دا توقع ونه لري چې څېړونکي به دوی ټاکي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر پر امریکا غږ وکړ چې د وضعیت په اړه په سړه سینه غور وکړي او بیا پریکړه وکړي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې له لندن فعالیت کوي ویلي چې د سوریې پوځ د دریو ورځو لپاره خپل ټول پوځي تاسیسات، هوایي ډګرونه او پوځي اډې بیړني حالت ته تیاری کړی دي. د فرانسې ولسمشر ویلي چې په سوریه کې د غربي دولتونو له لوري ممکنه حمله به یوازې د بشار الاسد پر کیمیاوي تاسیساتو وي او د روسیې او ایران په ګډون د بشار الاسد د رژیم له متحدانو سره کار نه لري.
دا زموږ خبری مجله بل خبری مجله هم لرو چې زرغونه منګل وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
تاسو مننه عصمت صاحب.